السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د غوی یا سور لمړۍ د اپریل 28مه او د روژې مبارک میاشتې شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. میر احمد ساپی را سره د تخنیک په خونه کې ملګرتیا کوي. په د هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي چې په خوست او کونړ کې د پاکستان لوري په بمبارۍ کې ټول ټال 40 ماشومان وژل شوي دي. د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر 40 ډیر او په کونړ کې په راکټي بریدونو کې 6 تنه وژل شوي دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اگ ایویا پر خپل ټویټر پانه کښلي په خوست کې 12 نجونې او 3 هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا 3 نجونې او 2 هلکان وژل شوي دي. نوموړي دا پیښه بوګنوونکې تراژیدي بللې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې وویل چې پرون د کابل په ابتدایه محکمه کې وطنه د غلا او د شرابو د پلورلو او څښلو په تور تر هر یو ته په 15 درو محکوم شول. دا لکه چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته رسېدلي لومړی ځل دی چې په جرم تورنو کسانو ته دا ډول سزا ورکول کیږي. سترې محکمې په یوه خبرپاڼه کې ویلي تورنو کسانو ته پر خپلو جرمونو اعتراف وروسته سزا ورکړل شوې ده. وروسته یو ورښتونه په میدان وردګ او نورستان کې لزګونه کورونه ویجاړ کړي او ډیره کرنیزه ځمکه ویجاړه کړي. دا د سې شمې په ورځ ناوخته د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې سیل لزګونه کورونه ویجاړ کړل او د دې ولسوالۍ سلګونه اوسیدونکي اړ کړل چې مینې پرېږدي. په میدان وردګ کې له پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې هم سیل زیانونه پیښ کړي دي. د طالبانو استخبارات وایي چې امنیتي ځواکونو یې پاکستان ته د پرمختللي رادار سیستم د قاچاق مخه نیولې ده. په کونړ کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر پرون خبریالانو ته وویل دا رادار د نړیوالو ځواکونو له لوري د غره پر یوه څوکه د افغان ځواکونو په یوه پوځي اډه کې نصب شوی و. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د روسیې او اوکراین د ولسمشرانو سره د دواړو هیوادونو په پلازمینو کې د کتنو غوښتنه وکړه. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا خبره د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجارک پرون چهارشنبه وکړه. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر روستیو بمی بریدونو غبرګون وښود.
د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي.
له دې بریدونو وروسته ایران طالبانو ته ویلي چې د داعش ګواښ دفع کړي. ایران له څه ویره لري؟
وی دا فکر کوي چې امریکایان غواړي چې د افغانستان د لارې داعش ایران ته مستقیم خطر ولري.
کاناډا کې افغان سفارت امریکا کې د میشتو افغانانو کنسولي چارې هم پر غاړه واخیسته. کونړیان وایي لوړو بایو او بې وزلۍ ژوند تریخ کړی.
داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي هغه ماښام ته روژمات نه لري، چربان کې به تشو وبس کې نور څه نه لري.
او د پاکستان د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوې مرستیاله وایي له افغانستان سره د سولې او ثبات همکاریو ته دوام ورکوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو بیا هم خراغ لې د خبري ټولګه د سر مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو د کابل په لویدیځ کې پر زده کوونکو بمی بریدونه په کلاکه وغندل. طالب چارواکو ویلي چې د سې شنبې د ورځې په 3:14 کې لک تر لګه 6 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ټپیان دي، خو نتایج شوي راپورونه وایي چې د پیښې د قربانیانو شمیر تر دې هم ډیر دی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونی بیان کې ویل شوی چې د دې شورا غړیو د ټولو افغانانو د زده کړو پر حق او د سولې او امنیت په ټینګېدو کې د زده کړو پر رول ټینګار کړی دی. د بیان په دوام کې راغلی چې دوی د زده کوونکو د خوندیتوب، د هغوی د زده کړو د حق او پر شوانزیو د حملو د اغیز په اړه هم اندیشنه ښکاره کړې ده. د شاهدانو په وینا د کابل د دشت برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه او ممتاز تعلیمی مرکز کې چې ډیری اوسیدونکو شیعه‌ګان دي 3-14 وشوي. د طالبانو د حکومت چارواکو په رسمي ډول د شپږ تنو وژل کېده او د کابو 40 نورو ټپي کېده تایید کړې ده، خو د جرمنی ډی پی ای خبري اژانس د کابل د پولیسو په قول ویلي چې نه د نوښل شوې دي. د ځین نورو نتایج شګو راپورونو لمخې د وژل شګو شمیر ممکن 15 وشتنه وي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دغه چاودنو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیان کې ویل شوی چې باید د دې ډول تروریستي بریدونو له عاملانو او تمویلونکو سره حساب کتاب وشي او عدالت ته راکاشل شي. امنیت شورا تروریزم د نړۍ سولې او امنیت ته جدي ګواښ او هر راز تروریستي عمل جنایت او نه توجیه کیدونکی بللی دی. د امنیت شورا په بیان کې وړاندې راغلی چې درست هیوادونه دي د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې او د ملګرو ملتونو د منشور مطابق د خپل مکلفیتونو پر اساس له ټولو امکاناتو څخه به استفاده د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړیو د کابل په لویدیځ کې پر ځکونکو بمی بریدونه پکلاکه وغندل. د سه‌شنبې ورځې د غبریدونو مسولیت تر اوسه کومې وسلواله ډلې نه دی منلې، خو تر دې مخکې د اسلامي دولت نومې ډلې یادایش د ورته بریدونو مسولیت منلې دی. بل ورته ایران پرون د طالبانو وغوښتل چې د کابل د ورستۍ 14 عاملان ونیسي او سزا ورکړي. د راپورونو لمخې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو پر زیاتېدو اندېښمن دی او فکر کوي چې د افغانستان ناامنۍ به ایران ته خپره شي. د ایران تسنیم خبری اجانس چې د ایران په سپاهي پاسداران پورې اړوند دی، په یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د قوت اخیستو او ایران ته د خطر پیښېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. داعش په وروستیو کې په پاکستان کې هم د ځینو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. اسمت څاروان په افغانستان کې د داعش د نفوذ او فعالیت د زیاتېدو د احتمال په اړه د سیاسي چارو له شناند او ژورنالیست سمی یوسفزی سره مرکه کړي او لمړی ورته ویلي چې د دې نظر په دې اړه چې دی چې ایران ولې اندېښمن دی.
ایران همیشه په افغانستان کې د داعش حضور ته لکه د روسیې او حتی چین د شک په نظر ګوري. هغوی دا فکر کوي چې امریکایان یا غربیان یا حتی اسرائیل غواړي چې د افغانستان د لارې په افغانستان د خاورې نه داعش یو داسې قوت باندې وابلي چې ایران ته مستقیم خطر ولري. ایران په افغانستان کې د داعش حضور سلسل ډول څاري او سره د دې چې دا وخت داعش په افغانستان کې کمزوري شوی ده، خو دا کمزوري یو عامل دغه دی چې هغه خلک یا هغه گروپونه یا هغه ملکونه چې په دغه ډول خلکو باندې سرمایه گذاری کوي یا خپل ځان په ګټه د نورو هیوادونو پر خلاف د افغانستان له خارې استعمالوي، هغوی دا وخت خاموش دي او حالات ګوري. له دې امله داعش دا وخت کمزوری ده، خو د داعش ریښې په افغانستان کې شته دي او کدوی نړیوال ملاتړ پیدا کی یا نړیوالی پټی شبکې دوی راڅرګند کړي، دوی کولی شي چې په افغانستان کې بیا راڅرګند شي او طالبان هم چیلنج کړي او په عین حال کې په سیمه کې نور هیوادونو ته هم لکه ایران، پاکستان، حتی چین هغوی ته هم مشکلات جوړ کړي.
اوسنۍ وضعیت تر طوفان مخکې آرام نه دی، عموما تر طوفان مخکې چوپه چوپتیا
وي. په اوسنی وضعیت کې خو چون طالبان په قوت کې دي او دوی په ډیر شدت سره هر هغه چا چې حتی مستقیم داعشیان بم نه وو د داعش سره یا همدردي لرله یا دی د اهلی حدیث یا وهابي فکر لرلو، هغوی هم سره وځپل. نو له دې عمله دوی دا وخت یو ډول په افغانستان کې د داعش حضور تر یو حده پورې لمنځه تللی ده او یا هم ډیر تر پردو لاندې پټ دي. البته دا په دې معنا نه ده چې داعش بیخي افغانستان کې لمنځه تللی ده او بیا به را ظاهر نشي. د داعش په شمالي افغانستان کې داعش اوس هم ریښې لري او دغه خلک چې طالبانو پورې تک سره دغه ناراض عناصر ممکن د داعش په شکل یا د بل قوت په شکل باندې راپورته شي او طالبانو ته چیلنج جوړ کړي او یو ځل بیا په دې سیمه کې افغانستان او سیمه د جګړو ښکار شي. البته افغانستان په دننه داعش لپاره ډیر زیات زیار او زحمت ته ضرورت ولري چې بیا په خپل پخو ودرېږي په افغانستان کې. خو لکه څنګه چې ما وویلې داعش په افغانستان کې ریښې لري او دغه جهادي ګروپونو ریښې چې یو ځل چیرته ورسیږي هغه د یو څه وخت لپاره خو خاموشه کېدای شي او یو څه کمزوري کېدای شي، خو په مکمل ډول زه فکر نه کوم چې څوک د وکولای شي چې دا د لمنځه یوسي.
شنوند او ژورنالیست سمی یوسفزای و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو
ازادۍ رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
اوریدونکو د ژغورنې د نړیوال کمیټې مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د سیړلو لپاره یو ښه فرصت دی. دا راپور وروسته درته خبرو خو اوس راځو دې ته چې په اوتاوا کې د افغانستان سفارت وایي چې امریکا میشتو افغانانو ته کنسولي خدمات وړاندې کوي. په وروستیو کې تر 80,000 ډیر افغانان امریکا ته ولېږدېدل، خو دا په داسې حال کې ده چې په دغه هیواد کې د افغانستان ډیپلوماتیک مرکزونه بند دي. تفصیل د مرسل ځاځی په راپور کې.
په کاناډا کې د افغانستان سفارت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې امریکا میشتو افغانانو ته به کنسولي خدمات وړاندې کړي. په اوتاوا کې د افغانستان سفارت دا اعلان وروسته لدی وکړ چې په واشنگتن کې د افغانستان سفارت او په لاس انجلس او نیویارک کې د افغانستان کنسولګری د مالی ستونزو له کبله بند شوې. اټکل کیږي چې شاوخوا 2.5 لک افغانان په امریکا کې اوسي، خو د هغوی په منځ کې هغه افغانان چې په وروستیو کې متحده ایالاتونو ته لیږدول شوي او شمیر یې شاوخوا 4,000 ته رسیږي، ډېری کنسولي خدماتو ته اړتیا لري ځکه چې لا هم په امریکا کې دایمي استوګن شوي نه دي. په کاناډا کې د افغانستان سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د نړیوالو قوانینو او د کاناډا او د امریکا د متحده ایالاتونو له قوانینو سره سم په اوتاوا کې د افغانستان سفارت د امریکا میشتو افغانانو د کنسولي خدماتو چاري په غاړه اخلي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلي چې دا پریکړه یې د امریکا او کاناډا د حکومتونو په همغږي کړې ده. په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماټیک مرکزونه د مارچ په 14 بند شول او د ودانیو د ساتنې مسولیت یې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې واخیست. په کاناډا کې د افغانستان سفارت یادونه کړې چې نه دا سفارت او نه هم په تورنټو او وانکوور کې د افغانستان کنسولګری د امریکا په متحده ایالاتونو کې کوم استازي لري. نو افغان اتبا باید په مستقیم ډول په اوتوا، وانکوور او تورنټو کې د افغانستان له ډیپلوماټیکو استازیو سره تماس ونیسي او کنسولي خدمات لکه د پاسپورت تمدید او نور یا په حضوري ډول او یا هم د پوسټې لاره تر سره کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې یا IRC مشر وایي چې د نړیوال بانک را روانه غونډه د افغانستان د بشري بحران د سیړلو لپاره ښه فرصت دی. ډیوډ ملیبند پرون وویل که د طالبانو له لورې د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له کبله نړیوال افغانستان ته شا واړوي، د افغان نجونو او ښځو کړاوونه به دوه برابره شي. ټاکل شوې ده چې د نړیوال بانک غونډه روانه اونۍ جوړه شي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د ژغورنې د نړیوالې کمیټې رئیس او اجرایی رئیس ډیوډ ملیبند پرون چهارشنبه وویل دا اونۍ د نړیوال بانک سرلنې غونډه د افغانستان لپاره په یو حساس وخت کې جوړی شي. دا هیواد له ګڼو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دی. اقتصاد پاشل شوی، طبیعي آفتونه او بشري بحران په شدت اوج ته رسیږي. ملیبند چې پخوا د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر و همدا راز ویلي د د نړیوال بانک په پسرلنې غونډه کې د مشرانو رایو ته کېدا د میلیونونو عادي انسانانو د ژوند د سختیو د شکیدو لپاره د اقدام په خاطر یو فرصت دی. د ژغورنې نړیواله کمیټه د نورو سیمه ایزو او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو ترڅنګ د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې مرستې کوي. د ژغورنې د نړیوالې کمیټې پر اساس د امریکا او نورو مرستندویو هیوادونو مرستې سبب شوې چې د تیر کال له اګست راوروسته په افغانستان کې د فوري لوږې مخه ونیول شي، خو یوازې بشري مرستې د اوسني بحران لپاره کافي نه دي، حتی که مرستندویان د ژوند ژغورنې لپاره 2 میلیارد نورې پیسې هم ورکړي. میلیبند ویلی چې طالبان او نړیواله ټولنه د اوسنی وضعیت په بدلولو کې رول لرلی شي. د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د حق نه ورکولو ته په اشاره ویلي، له 14 کلونو پورته نجونو د زده کړو د مخنیوي پریکړه د افغان ټولنې لپاره یوه له مصیبته ډکه پریکړه ده، خو که نړیواله ټولنه په دې خاطر افغانستان ته شا واړوي، افغان نجونې به دوه برابره سزا وویني. د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله د هغو ماشومانو چې کار ته اړ شوي شمیر په بېساري ډول زیات شوی، او د سیف د چلډرن پر اساس د داسې ماشومانو شمیر اوس 12 میلیونو ته رسیږي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و هي.
اگر ما اشتباه کوم تانوز ما شمه قانون بانکداري نه درین،
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوي اتدا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
اوریدونکو نن دا پروگرام را سره واوري د ماپښین له 2 تر 4 بجو په دې پروگرام کې د کابل د دشتې برچی سیمه پر روستیو بریدونو بحث کیږي، او پښتنې پکې دادی چې آیا دا بریدونه د طالبانو امنیتي ضعف ګڼل کیږي او کنه. وسم راځو یوې نړیواله موضوع ته چې د افغانستان سره هم سر لګی. د پاکستان بهرنی چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کار چې تازه په دې دند ګمارل شوی خپل کار پیل کړی دی او یو شمیر څرګندونې کړې دي. د افغانستان په اړه هم ویلي چې له افغانستان سره به د سولې د ټینګښت په برخه کې همکاري کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حنا ربانی کهر په افغانستان او سیمه کې د سولې پر ټینګښت ټینګار وکړ. د پاکستانی رسنیو د راپور لمخې اغلی کهر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځنګړي استازي محمد صادق خان سره پرون چهارشنبه په کتنه کې وویل، د افغانستان خپلواکۍ ته درناوی لري او په دې هیواد کې سوله مهمه ګڼي. د ځینو شنونکو په باور د طالبانو له واک ته رسېدو 8 میاشتې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې په سړېدو دي. د دوو خواوو اړیکې هغه مهال سړې سوې چې پاکستان د افغانستان پر خوست او کونړ ولایتونو بمباري وکړې. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت دا بریدونه غیر انساني او ظالمانه وبلل. په خوست کې د دې بمباري له کبله یو ټپي رنګین نومیږي، هغه وایي
چې نه چاپی ډرون الوتہ کراغلا زر ډایرک ډایرک وخورې د افغان آباد چې کومه جټ الوتہ کراغلا بمباری وکړه ما په کور باندې په خپل بمبارو اته چار دیوالی چې کومه د لمانځه یوړه پوښوي اته نه پہچان مشمن خزینه ټول دا ورته په پک شاهدان شولې ا دې د لاسه پاس نور مو سوالا کړ دلی وی ما تکلیوال دغل زیاده کا کوټه نه د خاور نه جکړم بس الله پاک مې سره ز پاتې کړو غي زله خپل لمانځه تل ماده سند ز پاتې کېږم چیرته د دنیا کې.
در پرونو پر اساس درنګین پشان لزګونه نور ځانمن سیوی او د کورونی غړی وجل سیوی دي. د طالبانو د حکومت د چارواکو په وینا د اپریل پر 14 د پاکستان په حملو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شول. خپلواکو سرچینو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلو د کرشمیر په اړه څه نه دی ویلي. پاکستان هم په دې اړه خوله پټه کړې ده. خود دغه هیواد دلی ټایمز رسپانډي راپور ورکړي. حنا ربانی کهر پرون ویل چې د افغانستان له خاورې پر پاکستاني ځواکونو د حملو په خاطر اندېښمنه ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
اوریدونکو زه د سهار په 8 بجو بیرته راستنیږم. اوس د دغه خبری مجلې په پاتې شبو کې د اجمل ان ملتیا وکړی.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل ان ده. هرکلی کوم. په روژه کې د خوراکي توکو د بیو لوړیدو په ټول افغانستان کې شکایتونه شته. د مهال چې افغانان له سختې بېوصلۍ سره مخ دي، د سوداګرو لخوا په خپل سرې توګه د بیو لوړوالي ستونزې نورې هم سیوا کړي دي. په دې ریپورت کې د کونړ د اوسیدونکو هغه شکایتونه راخیستل شوي چې د خوراکي توکو د بیو لوړوالي کړي.
د کونړ اوسیدونکو وای هر کال د روژې په پیل کې دوه او د اختر پر رانیز دی کېدو د خوراکي موادو بیې لوړیږي. د دوی په خبره چې په نورو اسلامي هیوادونو کې سوداګر او هټیوال کوښښ کوي چې په دغو مبارکو شپو ورځو کې خلکو ته د ښه کیفیت لرونکي خوراکي مواد په ارزانه بیه ورکړي، خو په افغانستان کې سوداګر بیا په روژه کې د بیو لوړولو ته مټې را بډوهي. محب الله غروال وایي په سیمه کې بېوزلي او بېوسي دومره زیاته شوې چې ډېرې کورنۍ د پیشلمي او روژه ماتي لپاره خواړه نه لري.
یو خو روژه ده، بل فقر او بېوزلي اوج ته رسېدلې ده. داسې کورنۍ چې د سلګونو نه وړي، هغه ماښام ته روژه ماتی نه لري، چربان کې به تشي اوبه څکي او نور څه نه لري.
کونړیان وایي په کومو ورځو کې چې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو ارزښت کم شو، نو سوداګرو د خوراکي توکو نرخونه یو دم لوړ کړل. د دوی په خبره اوس چې افغانۍ بیرته خپل ارزښت پیدا کړي او د ډالرو قیمت لوړوالی بهانه هم ختمه شوي، خو د خوراکي موادو بیې هماغه شان لوړې دي. اکرام خکولی وایي
ډالر هم خطر روان دی، نورې پیسې یورو هم خطر روانه ده، او دلته د جنسونو قیمتونه ډېر زیات بره تللي دي. ولس د ډېرو سختو مشکلاتو ستونزو سره مخ دی. داسې خلک دي چې سیر وړي وړي کور ته، دوه سیره وړه وړي، مخکې به خلکو په بوجو باندې وړه وړل، نو اوس چې سیر وړه وړي او دوه سیره وړي، نو د غربت دا کچه دومره بې اندازې پورته تللې ده.
په کونړ کې هټیوال بیا وایي دوی بیې نه دي پورته کړي، بلکې په بهرنیو هیوادونو کې د خوراکي توکو بیو لوړوالی د دې سبب شوی چې دلته هم نرخونه لوړ شي. د کونړ اصداف ټولنې مرستیال حاجی سید عظیم:
دلته انشاءالله زه ټولو خپل ولس ته اطمینان ورکوم، تاسو ته اندر کوم چې دلته نه څوک نرخ جګېدو ته پرېږدي او نه څوک جګولی شي او نه ذخیرې اوس څوک کوي. پخواني وختونه نشته دي، بازارونه نشي، بازارونه چې سار یو ریټ مازدیګر بلي، هیڅوک د ذخیرې توان نه لري. بل جنسونه ډېر زیات ګران شوي، هغونه سرمایهګان چا سه نشته چې هغه خلکو به ګودامونه ډک ساتل.
یو شمېر کسان بیا د نرخونو لوړوالی او ټیټوالی د ډالرو په مقابل کې د افغانۍ ارزښت ښکته پورته کېدو ترڅنګ د غټو سوداګرو لخوا د مالونو د وارداتو د کچې پورې هم تړي، او وایي د خوراکي موادو سوداګر د خپل زیاتې ګټې په خاطر له بهره په لوی لاس د هیواد له اړتیا کم مواد واردوي، نو ځکه یې نرخونه نه راټیټیږي. په کونړ کې چارواکي وایي د ټولو توکو نرخ پاڼې یې هټیوالو ته ورکړي او هیچ چا ته اجازه نه ورکوي چې له یادو نرخونو سرغړونه وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف آزادی رادیو ته وویل:
د قیمتونو په باره کې چې کوم مشکل دی، نو هغه خو تقریبا ځان له د کونړ نه دی، د ټول افغانستان دی. دغې دپاره شاروالۍ ریټونه ټاکلي دي، دغې دپاره یو کمیسون ټاکلی دی. د امارت اسلامي کوشش کړی چې هغه د ولس هغه کمی ستونزې کړي او د هغې دپاره د حل لارې وګوري.
په کونړ کې په داسې حال کې د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي او له نه کنټرولي خلک شکایت کوي چې د روژې له پیل څخه تر اوسه د وړو په ګډون د ټولو لومړنیو خوراکي موادو نرخونه د پخوا په پرتله لوړ شوي، او د هیواد له هرې برخې یو ډول شکایتونه پورته کیږي. خو د دومره شکایتونو سربیره بیا هم مسؤلین د نرخونو په کنټرول نه دي بریالي شوي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږ مترو اوریدلای سي.
ویدیزی رسنې د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسدالله لودین ورته کتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې وژل شول او له 1500 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکي د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون ماخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلی،
خو د خبرونې په باور په خوا داعش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رایټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خدینه محبس د پخوانی مشرې عالیا عزیزي نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دي: شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. عالیا عزیزي په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره وه چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په 13 اگست کې واک ته ورسېدل، نوموړې په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړې د اکتوبر په 21 لادرکه شوه. طالبان وایي د عزیزي د لادرکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي، د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت دوه میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ تراغلی دي. په دې خبرونه کې څو راخل
د هلمند ولایت نه خبرې کوم. زموږ یو مشکل دی، هغه دا دی چې ټلیفونان د زموږ پر منطقه باندې سم کار نه کوي. د هلمند ولایت د بولان په سیمه کې د نوې بغرا غاړه د سرحدي لیوا څخه کښته، خاص د نوی بغرا غاړه دوری په وطن کې هم کار کوي او د درس خواته چې تیر سي هم کار کوي. د دغه بغرا په غاړه کې هیڅ یو رقم ټلیفونان کار نه کوي. د سیوا خراغلی چې موږ ته یو مسلمان جنگ وي یا موږ یو چاته جنگ وو واته واره لس واره جنگونه سره وو لسر مونږ نس خلاص اخر کې بر دغه ټلیفون پریږدو.
د جلال آباد کې د فاطمه ناحیه کې ګل آباد خریانو سره په تماس کې ما ډېر مشکلات دی ورور. یو خو سوداګانې ګران دي، روژه ده، بل داسې مشکل سره مخې چې بس او دوه درې درې ورځې داسې خلک شته چې په ناره تېری موږ په شمول باندې او ډېر مشکل سره د الله رضا لپاره دا پیغام زموږ خور کړي چارواکو ته زموږ غم وخوري. بل له پاکستان پسې بیل جنگ شروع کړو.
جان صاحب د کونړ ولایت چپیدرې ولسوالۍ نه، دا د چپیدرې ولسوالۍ د مرکز اسدآباد په لور غځېدلی سړک دی چې په تیرو شلو کلونو کې د تیر دولت لخوا نه د پخولو یا د اساسي ترمیم ډیره وسه وشوله، خو متاسفانه د طالب جنګیالیو د خوا نه پرې نه خوستل شو او نه شو کولای چې دولت هم په دې ونتوانه چې د دې سړک اساسي ترمیم وکړي. ورځ تر بلې دا سړک د خرابېدو یا د تخریب په حال کې دی. ولسی خلک د دې سړک د جوړولو لپاره وخت نا وخت په کلاس په کار کیږي او راوځي، خو بیا هم یا دوه ورځې یا درې ورځې دوام نه ډیر دوام نه کوي. بیرته کندې کپرې او خلک یا مریضان د مرکز ته د نه په وخت رسولو سره اکثره مریضان یا امیدواره میندې چې کمې امیدواره وي او دلته مشکلات یا اساسي تداوی په خاطر باندې د کونړ ولایت اسدآباد مرکز ته انتقالوي، اکثره امیدواره میندې په لاره کې د سړک د نشوالي یا د خرابوالي له امله په لاره کې متاسفانه خپل ژوند له لاسه ورکوي. سړک ډیر زیات خراب دی او له ډیرو مشکلاتونو سره خلک د کونړ مرکز اسدآباد ته په موټرو کې خپل مریضان انتقالوي. سړک ورځ تر بلې خصوصا د ژمي په موسم کې دومره خرابېږي چې حتی موټرونه له یو بل پسې ټوچان کوي او له دې مشکلاتو څخه یې وباسي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.